غوی تبیز تا قائل سوله تبیز وکی او دخپل پلار او نبی هدایات او ارشادات وک بننیو چه بالاخره پو فضیحت او پو بدبختی بنده سر واوختل تبیز که داد اسلامی نسوسونه زمون داغ ده. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم پا دیره بتاوی چه الله زلجلال ستاسه رنگونو تا ستاسی تصویرونو تا ستاسی قد و قامت تا نگوری بلکه الله ستاسی زرونو تا گوری لکه چنگ مخی چه الله زلجلال پا قرآن عظیم شان که دی رابطه که چه نکرم کند الله اتقا کن اتقا او پرهزگار انسان دا الله تا مقرب ده. نو دلتا هم تبعیز او یا دی انسان اغا اصل کرامت اغا پا تقوا کده بناهن رنگ الله تا نزده نده حسن الله تا نزده نده که چوک پا دی حسن بانده تبعیز سره وکی بلکه الله تا اغا تقوا داره ده. دی وزی قوانین و پرابطه هم نهویستم ماده چی اغا دی شکنجی او دی کرامت انسانی پاک لبانده ده او اول ماده دی کنوانسون من تبعیز پا حق لبانده هم ذکر سوی چی تبعیز یو بد عمل دی ناشایسته عمل دی د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ په نژاد په ژبه په قوم په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري. ټول یو مخلوق دی که څوک په رنګ په قوم په دین په مذهب په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض عداوت او تبعیض کیږي دا د فضیحت د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیي.
سیرت صاحب که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای سره حاصل کیږي یعنی له کوم ځای څخه پیلیږي.
لکه څنګه چې بشری ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامعې دی اصل تبعیض مبدع شروعی اگه بیام دا کور دی که کور که پلار دی خپل میرمن سره تبعیض ونه کی دی خپل اولادونو مابین که تبعیض ونه کی پس دی کور نوتل دی امسایه و پکلی کور که زون تبعیض ناکنه وی دی تبعیض اگه مبدع لمنزه زی که چیر تا زمونگ کورونه زمونگ کلی او زمونگ ولوسونه یو بل سره په تبعیض کې وي طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدا همدغه ځنه سرچشمه نیسي او دا تبعیض په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی مونږ خلاصه کوی نسو چې په دغه برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوې دي چې په هره برخه کې تبعیض مابین ته راسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم او که مونږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي که هغه په ترقي په برخه کې که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې خلاصه چې په هر برخ کې هر شق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هره برخه کې تبعیض مابین ته راغی ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شري
پوهنه
چې مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه
اوبه نه لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې زموږ د اوبو بندوبست په لاس
ورکړي. ازادي راډیو 1206 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت سے کاوریدون کو تے ڈیٹابیس د څو لیو انواع پاړه معلومات ورکي
غټ غټ انواع طبي خبر ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او پدې کې د کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسون دی صدمه غټ 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 اول په اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که هغه سیاسي ژوند وي که هغه نظامي برخه وي که هغه تحصیلي او تعلیمي برخه وي هغه که د اجتماعي برخه وي دغه ټول برخې د خپل سیورو لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی چاته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړوئ یو سږ یو کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مه ورکړه یو ولایت کې ښه زمینه د هر څه مساعده کړه بلکې مه کوه دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وي د دې کور هغه عزت آبرو له بینه ځي که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبرو په اقتصاد پورې اړه لري نن موږ او تاسې که وګورو کم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی هغه حیوان عزت لري کم ملک چې اقتصاد نه لري دغه هغه انسان ارزش نه لري بنان اقتصاد په انساني ټولنې کې با ارزښت دی ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوري لاندې ریسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کیږي اقتصاد دې که ښه وه خاوره دې ارزښت لري اقتصاد که ښه وه ستاون ارزښت لري هوا دې ارزښت لري اوبه دې ارزښت لري ریګ او خاوره دې ارزښت لري او که چیرته اقتصاد نه وي انسان دې ارزښت نه لري عزت ارزښت نه لري خلکو ته بیا به دغسې مشکلات لکه دغه نن موږ او تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو دغسې مشکلات به نور هم موږ ذلیلوي خوریي د تبعیض منشا مبدا بالاخره زوال فضیحت ناکامی رسوایی د خپل ملک واک به در سره نه وي د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه د عزت صاحب بنه زه امیدوار یم چې ټول عرصو کې یووالی راسي تبعیض پکې نه وي چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو یو آباد مستقل آزاده با عزت نفوس په دې افغانستان کې و
ډیره مننه سیرت صاحب قدر منو اوریدونکو دا وز مرده دی اونې د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملس
ژوند با شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
لیونه بیا تنور لمبه کړ د ډوډۍ ټپې څوار لسم کلی ته زینه درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې د دغې خپرونې د اوریدو په جریان کې به په ځینو کورونو کې تنورونه لمبه شوي وي ځینو به ډوډۍ پخه کړې وي ځینې به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي او ځینو ډېرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کیسې کړې وي خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبر یاست موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو په خوله چې د وخت په تیریدا سره یې تغیر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو راپه دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډیره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه بیا طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هره سیمه ځان ته دغه تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه سي پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غړې لکه تنګه یې وړې، ځکه چې که اور پکې بلیږي نو بیا که غړې لوی نو زر سړیږي، نو د دې لپاره غړې نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې ښه ښایي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریت او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړې پخیږي، او ځینې ځایونو کې په داسې صوفه ورته جوړوي او تنور پکې ښه ښایي.
د اغلی زرغونې په خبره، د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي چې وې پیړې ورکړي او بل ډوډۍ په تنور پورې کړي.